په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په دین نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نوري هر کله کوم. د طالبانو سل بندیان له زندان آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلازی دا خبرونه اوروي.
د کابل په ښار کې نن شپږ سوه پولیس په دنده ګمارل سوي چې د کورونا ویروس له خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز عملي کړي. په هرات کې چارواکي وایي د کورونا ویروس لپاره د ضروري موادو په تمه دي. او د ایران جمهور رئیس ویلي دي چې له نړیوالو څخه مرسته غواړي، خو که تبعیض ورسره وسي د دوی لپاره به د منلو وړ نه وي. پورا خبر نواوري. د کابل په ښار کې نن شپږ سوه پولیس ګمارل سوي چې د کورونا ویروس له خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز پلی کړي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون وویل چې د پولیسو څلور سوه موټرو د کابل په ښار کې د بندیز د پلي کولو لپاره د ګزمې دنده اخیستې ده. روغتیایي کارکوونکي، د خوراکي موادو دوکانداران، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو مامورین او د مخابراتي شبکو کارکوونکي له دې بندیزه مستثنا سوي دي. په هرات کې چارواکي وایي چې د کورونا ویروس لپاره د ټیسټ ضروري موادو ته په تمه دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی 50 روغتیایي کارکونکو ته هم اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د کورونا ویروس د ټیسټ لپاره د اړتیا مواد به نن هرات ته ورسیږي، خو شیرزی وویل چې دوی لا ورته په تمه دي او د تخصصي موادو د کموالي له امله له پرون راهیسې د کورونا ویروس د تشخیص پروسه بنده ده. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې ټولو مسؤلینو ته یې دنده سپارلې ده چې هغه کسان چې له پاکستانه له روغتیایي څیړنو او ټیسټ پرته راستانه شوي پیدا کړي او د هغوی له کورونه د وتو اجازه ورنکړي. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې د بیرته ستنیدونکو په اړه دوی ټول پروګرامونه په منظم ډول پرمخ بیایي. چارواکو ویلي چې د مسافرو زیاتې ګڼګونې او د توقع خلاف د پولې له پرانیستل کېدو سره د ډیرو کسانو راتګ په تورخم کې ترتیبات له ستونزو سره مخامخ کړي وو. د کابل په پلچرخي زندان کې یو شمېر بندیان ادعا کوي چې د نه خوراک اعتصاب یې کړی دی. دوه زندانیانو د خپلو نومونو د پټولو په شرط ازادي راډیو ته نن وویل چې په زندان کې خوراکي مواد ډیر کم دي، خواړه بې کیفیته دي او د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې سره ژوند کوي. هغوی ویلي چې ډاکټران هم د مرستې لپاره نه ورځي. خو د افغانستان د محابسو د عمومي ریاست د حقوقو د برخې مشر او ویاند وحیدالله زاهد ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د وضعیت د څیړنې او د هغوی د ستونزو د حل لپاره منظم پروګرامونه لري. د رپورټونو پر اساس په پلچرخي زندان کې تر لس زره زیات سیاسي او جنایي زندانیان ساتل کیږي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل هیواد کې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د پیسو له نړیوال وچی صندوق د میلیاردونو ډالرو پور غوښتنه کړې ده. روحانی نن د خپل کابینې په غونډه کې دا خبر وکړه. وی ویل چې د ایران په وړاندې باید تبعیض یا توپیری چلند ونیسی.
درخواستی که ما کردیم برای وام اگر بنا باشه بین ایران و کشورهای دیگر اونها تبعیضی وارد بشن،
تبعیض وسی نبد دوی او نبد منوالو لپاره د منلو وروي. د ایران مرکزی بانک 13 میاشت د پیسو له نړیوال ادارې 15 میلیارد ډالر پور غوښتی وو. ایران په ټول منځنی ختیځ کې له هغو هیوادونو دی چې تر ټولو زیات وګړي په کورونا ویروس اخته شوي او له دې امله مړه شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت پرون ویل چې تر 2500 زیات وګړي په دې ویروس اخته دي او له 3800 زیات له دې ویروس مړه شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې په کورونا ویروس اخته دی بیګا دوهم شپه هم په روغتون کې تر شدید څارنې لاندې تیر کړه. بوریس جانسن د نړۍ تر ټولو لوی سیاسي مشر دی چې کورونا ویروس نیولی دی، خو د هغه ویاند نن وویل چې د صدر اعظم روغتیایي وضعیت ثبات لري. د امریکا په نیویارک ښار کې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر 4000 ته لوړ شو. دا شمیره پرون خبره شوې ده. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 11 په حملو کې تر وژل شو او ګړو نږدې زر تنه زیات دي. د نیویارک والی اندرو کومو د دوشنبه په ورځ ویلي و چې په کورونا ویروس تخته وګړو شمیر چې په روغتونونو کې بستر کیږي یو څه کم سوی، خو له دې کبله د مړو شمیر زیات سوی دی. د امریکا د جانز اپکنز پانتون په وینا په امریکا کې په کورونا ویروس اخته و ګلوشمیر لڅلور لک زیات دی. یوازې په نیویارک ښار کې یو لک څلوېش زره کسان په کورونا ویروس اخته دي. دا شمیر په نړۍ کې د هیوادونو په کچه د کورونا ویروس له شمیرو لوړ دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو څلیرویشت ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لوري یې وړاندوینه سوې ده. کابل اسمانځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 13.8، هرات اسمانځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14.2، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.15، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 10.4، او جلال آباد اسمان وریځ او د باران اټکل د تودوخې لوړه درجه 25.14.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو له خبرونو سره یو ځای له ازادي راډیو واورېدل. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. ورسله هغه چې د افغانستان له حکومت د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه په دې ورستیو کې خبرې په ټپه درېدلې وي. د افغانستان حکومت نن سل د طالبانو بندیان له زندانه خوشی کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي.
I don't think there's any ambiguity with respect to how all of the parties understand what America's continued role.
د سولې د پروسې په برخه کې د وروستیو پرمختګونو او خنډونو په اړه به د چارو د یو کارپو نظر واخلو. دغه راز په کابل او د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د کورونا د ویروس د خپرېدو له امله د نورو ستونزو تر څنګ د کابل ښاریان شکایت کوي چې روغتون ته خپل ناروغان په خپل وخت نشي رسولی.
پرون ډیر زیات ودرېدلو، هغه باید په خپل ټیم باندې روغتون ته ورسیږي. هغه څهونه شو بیا مونږ هلته چې روغتون ته لاړو زمونږ پر ځای بل مریض اخیستی.
پر دې او ځینو نور موضوعاتو د راپورونو د خپرېدو لپاره د خپرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف او واضح اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یست نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. په دې ورسته کې د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه یو څه په ټپه درېدلې وه. هغه د طالبانو درې کسیز پلاوی چې کابل ته راغلی و، طالبانو ګواښ کړی چې بیرته به ور وغواړي ځکه چې د افغانستان حکومت د دوی له خوښې سره سم یا د دوی لیس سره سم هغه طالب بندیان چې دوی غوښتنه کوي نه خوشي کوي. خو اوس د افغانستان حکومت ویل کېږي سل طالب بندیان خوشي کړي دي. دا یو ورځ وروسته چې طالبانو ګواښ کړی و چې له حکومت سره د زندانیانو د تبادلې په تخنیکي غونډو کې نور ګډون نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم تایید کړی ده چې سل طالب بندیان خوشي شوي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار ملالای بشیر تعقیب کړی ده. هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه ده. ملالای جان، په دې اړه وروستي خبرونه څه دي؟
نوري صاحب ډېره مننه. د طالبانو د زندانیانو راخوشي کول او د سولې هڅې نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د غونډې موضوعات وو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب نن په افغانستان کې د هغو هیوادونو له سفیرانو سره د ویډیو له لارې خبرې وکړې چې په افغانستان کې خپل ځواکونه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ښاغلی موهیب وویل افغانستان چمتو دی د سولې او زندانیانو په برخه کې پر خپل پر مخ لاړ شي. د زیاته کړه چې د زندانیانو په برخه کې د حکومت او طالبانو تخنیکي ټیمونو پر ستونزمنو موضوعاتو پرمختګ کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملي امنیت رئیس جنرال احمد ضیا سراج ویل چې ځینې طالب زندانیان چې په پراخو حملو کې ملکیان په نقشه کړی دي او له نړیوالو تروریستي ډلو سره تړاو لري کرا خوشسته د افغانستان او د دې هیواد د متحدانو ملي امنیت له خطر سره مخامخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل چې سل طالب زندانیان نن د حکومت له زندان را خوشسول. د زیاته کړه چې دغه طالب زندانیانو سوګند او ژمنه کړې ده چې بیرته به د جګړې ډګر ته نستنیږي. د زیاتوي چې دا سل کسان د هغه لیست برخه دي چې د طالبانو تخنیکی ټیم د حکومت له تخنیکی ټیم سره په کابل کې د لیدو پر مهال تایید کړی وو. نورسته زه غواړم چې زموږ اوریدونکو د پیغام هم واوري چې زه تاسو ته اوس تر اوروم.
سلطنت طالب زندان نورسته له هغه چې طالبانو د قطر دفتر تعهد وکړي او خپل زندانیانو سوګند یاد کړی چې تر خوشې کېدو وروسته به جنګ ته نرستنیږي، د هغوی سین صحي وضعیت او د بند مدې ته په کتلو سره د ملي امنیت ریاست او د لوی څارنوالۍ لخوا تر لازم پروسیجر وروسته نن آزاد شول. دا سلطنه د هغه لیست برخه ده چې د وسوال طالبانو تخنیکي ټیم د دولت له تخنیکي ټیم سره په کابل کې تخنیکي مذاکرات پر مهال شریک او تایید کړی وو. دولت ژمن دی چې د سولې پروسې د بهبود په خاطر باندې له طالبانو سره د اضافه مذاکرات لپاره دروازه پرانستې وساتي.
نورسته بغوارم چې وایم که څه هم طالبانو په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سل زندانیان نن د افغان حکومت له زندانه راخوشې شول. د سلو طالب زندانیانو د راخوشې کېدو د احتمال په اړه په داسې حال کې خبرې پیل شوې چې تېره ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په کابل کې د طالبانو د تخنیکي ټیم د خبرو دوام د وخت ضایع وبلل او ویل چې دا پلاوی به له کابل یوه اونۍ مخکې د حکومت او طالبانو تخنیکي ټیمونو د زندانیانو د راخوش کولو په اړه خبرې پیل کړې. ټاکل شوی و د زندانیانو مبادله د مارچ میاشتې په 10مه نیټه پیل شي چې ویل کېدل په نتیجه کې به یې بین الافغاني خبرې پیل شي.
بله ملالای جان لتاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو وامه ورزل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا تایید کړ چې سل طالب بندیان نن خوشې کړل. د طالبانو د خوشی کېدو یو له عمده شرطونو څخه و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 په تړون کې یادونه شوې ده. دغه تړون له مخې باید د افغانستان د حکومت له زندانونو 15,000 بندیان او دغه راز د طالبانو له زندانونو هم د حکومت 3,000 تنه خوشی شوي وای چې د مارچ په 10مه نیټه تیره میاشت یعنی د مارچ په 10مه بین الافغاني خبرې پیل شوې وي. خدا د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې لوی خنډو د زندانیانو د خوشې کېدو په برخه کې دا لومړنی اقدام دی چې کېږي. د طالبانو یو هیئت ام درې کسیز هیئت 2 ورځې په کابل کې و. له افغان چارواکو سره د بندیانو د خوشې کېدو په اړه خبرې کولې. په وروستیو کې دغه خبرې له خنډو زن سره مخامخ شوې وي او طالبانو هم ګواښ کړی و چې خپل دغه درې کسیز تخنیکي پلاوی به بیرته وروغوړي. خو و موریدل چې سل طالب بندیان خوشی شوی تر اوسه پورې طالبانو رسما په دې اړه کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. خو تر دې مخکې تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. هغه په واشنگتن کې په یوه خبري کانفرانس کې دې یادونه هم وکړه چې د سولې په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي خو دغه راز ځینې ستونزې هم شته. خو افغان مشران به وکولی شي چې پر دغو ستونزو برلاسه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستیو څرګندونو نور تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا پر افغان مشرانو غږ وکړ چې خپل اختلافات حل کړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. مایک پومپیو د سه‌شنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو په بهرنیو چارو وزارت کې خبریالانو ته وویل
I don't think there's any ambiguity with respect to how all of the parties understand what
They ways a fikr nakawam che padi ke bagun chivi tool dali pohiche che Afghanistan ke da America haga naqsh che da wam mur kawi chade mutahid yalatuna da Suriya aw pokhlayni da bahir po munasib sam aw qisman dawl palikawal gwadi da America da mutahid yalatuna da bahrani chaur wazir bi gwel da America mutahid yalat ha qojman ut mutahid de che la Taliban sar da Suri muwafiqi او د افغانستان د حکومت سره په ګډه اعلامیه کې ذکر شوی دی. له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او په همدې ورځې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداشان وویل چې متحده ایالات د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. مایک پومپیو زیاته کړه زه ډاډه یم چې په راتلونکو ورځو کې به دا سی سوشی چې ظاهراً بشکاری چې موږ شاته ګامونه اخلو خو زه هیله من یم چې ټول لوري به د افغان ولس د هوسایي لپاره په صداقت هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې 40 کلونه وشول چې په افغانستان کې جګړه روانه دي او هغه وخت را رسیدلې ده چې په افغانستان کې روغه جوړه وشي او سیاسي مشران دا هیواد پر مخ یوسي او د شخړو کچه راکمه شي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
سوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام ور دی. په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې په برخه کې د وروستیو پرمختګونو پر موضوع خبرې کوو. لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل، د افغانستان حکومت نن 40 طالب بندیان له زندانونو خوشې کړل. د طالبانو یو درې کسیز پلاوی په دې وروستیو کې کابل ته راغلی و. څو ورځې پر دې موضوع له افغان چارواکو سره تېرې کړې، خو په وروستیو کې دا ګواښ هم کړی و چې دغه پلاوی بیرته ورغواړي، ځکه چې د افغانستان حکومت د دوی بندیان، هغه بندیان چې دوی غواړي، نه خوشې کوي. همداشه به د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي له کابل را سره وصل دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اعظمي صاحب، تاسو دغه پرمختګ څنګه ارزوئ؟ آیا دا به د بین الافغاني خبرو لپاره چې یو عمده شرط د طالبانو د بندیانو خوشې کېدل او د افغانستان د حکومت د زرو تنو، آیا هغو ته به لاره پرانیزي؟
ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم زما معلومات د نورې صاحب چې دغه 100 نفره بندیان چې رئیس جمهور فرمان د مخې لکېږي، دا په هغه افراد نه دي چې کوم طالبانو غوښتنه کړې ده. دا یا هغه افراد دي چې عمر یې ډېر لوړ دی، یا ناروغان دي، او یا هم په دې کې ځینې کم تعداد راغلي چې وخت یې پوره شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا دې په هغه پروسه کې چې کوم د بین الافغاني مذاکرات د پاره په شرط چې صدر شوی چې باید بندیان له شفاغي دي کوم کومه
کړي.
د افغانستان دولت
بل د ښه نیت لپاره خو دا یو لومړنی غده نښه ده چې د افغانستان حکومت له لوري طالبانو ته ښودل کېږي. د افغانستان حکومت ویلي چې هغه 15 طالب بندیان چې طالبان ډېر په اصرار کوي یا تاکید کوي هغوی په وروستیو کې په خونړیو حملو کې لاست لري. دوی دغه تاکید ډېر بې ځایه دی. دغه پروسې په ترڅ کې دوی غواړي چې طالب بندیان خوشې کړي، خو دوی باید اصرار نه کوي.
زه د دې سره موافق یم چې دا 100 نفرو بندیانو یې لکېدل دا یو حسن نیت دی، او باید بندیان بدون د دې چې کوم ګارنټي او یا ضمانت وجود ولري دې بسه د جنگ صفوف ته نږدې باید لا نه شي، چونکه طالبان ته د سولې پروسې شروع څخه امریکا هر څه چاغي غوښتي چې امریکا ورکړي. نو دولت افغانستان باید دا کار ونه کړي. کوم اوسنی موقف چې دولت افغانستان لري دا کوم به فرځای دی او د سولې تر کومه کوي. مګر سوال په دې کې دی چې آیا طالبان باید دغه سل بندیان د حسنی نیت په شکل باندې وګڼي کنه؟ چې کوم ټیم چې راغلی طالبانو، دولت افغانستان دا کوشش کوي چې اوسوي چې دغه سل قبول کوي په هغه 5000 بندیانو کې، مګر طالبان نه دي منلي. نو زه فکر کوم طالب په دې ځای کې یو نو د امتیاز طلبي د کوي کوشش کوي او په نیوخت فکر کوي چې امریکا د دې سره چې د نوارد هغه ورکړي او په همدغه سره امریکا پر افغان دولت باندې فشار راوړي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې هیڅوک دې بدون د دې کوم ضمانت او سیریشي جنگ ته نه شي باید لاندې شي. چونکی طالبان بیا تاسو فکر کوي چې بنجالي لکیز نو بیت د جنگي موسم تسلنی عملیات شروع کړي نو دا به ګنا پانانو د ژوند په بیا سمانی
د پر طالبانو سربیره د غرض د افغان د ام د افغانستان د حکومت مهم ملاتړی امریکا چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی هم په دې ورستیو کې ډېر فشار راوستی و د افغانستان پر حکومت باندې چې باید د طالبانو بندیان خوشې کړي. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی په واشنگټن کې بیا له افغان مشرانو وغوښتل چې د سولې پروسه سمه مدیریت کړي. د ده هدف څه ده؟
سیاسی کمار وکړي او هغه د خپل انتخابات
غږ موسم نه اورېدل کېږي. کړکۍ ته نږدې شئ یو ځکې ودرېږي به وبښئ.
بلې
مهرباني.
نو زه دا وایم چې د افغانستان باندې چې کوم فشارونه امریکا راوړي هغه د یو د امریکا یو سیاسي قمار دی په افغانستان کې او د دې تخدي غواړي چې د جمهور ترامپ په خپل کمپاین کې بیا انتخاباتو کې ګټون کوي. نو د امریکا ټول مسله دلته په افغانستان کې کوم د طالبان ته هر څور کوي او ډېر کنسشنز او ډېر دغه یو کل سافت یا نرمشت یو سي طالبان سره ټول د بیرته واشنگټن مخې ته انتخابات کې نه باید افغانانو پر سرونه باندې امریکا دا کومار وخی او داسې حالت افغانستان باید یو نسی چې بیا د ټولول نه کیږي. زه فکر کوم امریکا په دې دغه کې باید پلس کلنې کوم دغه چې لاس راوړنی مشکل درلودل یا هغه باید وساتل شي. تر دې فکر وکړي نه پر دې فکر وکړي چې دلته یو نظام بدل شي او خپل کومکونه د کومولو او داغه د طریقو په دولت باندې فشار راوړلو په هڅه کې وشي.
بل ډیر مننه کور ودان د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي او له کابل دې افغانستان د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو د خوشي کېدو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستیو څرګندونو په باب خپل نظریات را سره شریکول. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت و نکړي.
رازو د کورونا د وایروس د خپرېدو موضوع ته د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي په ښار کې د ګرځبندیز لګول شوی ګرځبندیز روغتون ته د خپلو ناروغانو د انتقال په برخه کې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمېر کابل ښاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ښار کې وضع شوو قیوداتو له امله پولیس هم اجازه نه ورکوي چې دوی ناروغان په خپلو موټرو کې روغتون ته په خپل وخت انتقال کړي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی پرې رپورټ لري.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په ښار کې د دولت لوري د وزسو یو بندیزونو لامل د نورو ستونزو ترڅنګ د ناروغانو د انتقال واخه کې هم له مشکل سره مخ دي. احمد ولی بشرمل چې د کابل ښار دومي حوزې اوسیدونکو دی ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ د غړي چې شدید ناروغ دی روغتون ته د انتقال پر مهال یې د پولیسو لخوا اجازه نه ورکړل شوی او لامل یې له ستونزو سره مخ شوی.
پرون ما مریض درلودو هغه د پښتورګو تکلیف لري او موږ اړیو چې جمعه کې درې واره غش روغتون ته وېست تر څو ته د وینې صفایي وکړو. نو هغه د پرون دغه مشکل سره مخ شوم د گزارګا پس ما کې خو دغه شخص موټر کې تاګ را تاک تستون زوی پرون ډیر زیات ودرېدلو هغه باید په خپل ټیم باندې روغتون ته ورسیږي. هغه څونه شو بیا موږ هلته چې روغتون ته لاړو د موږ پر ځای بل مریض اخیسته او څلور ساعته بیا هلته روغتون کې انتظار و. نو دغه مشکل دی.
د کابل ښار د ختیځ څنډې یو بل اوسیدونکو عباد الله بیا وایي چې په کور کې یو ماشوم ناروغ و د لاربندې له امله په ځانډ روغتون ته ورسید خو ډاکټر روغتون کې نه و.
کورنۍ نه و ماشوم مریض و د لکه دا ترافیکي مشکلات و هغه ځای کې بیرته په یعنی راتاوسلم په بل لار باندې راغلم زیته او دغه کوم مریض چې مې ډاکټر ته وی و هغه یعنی ډاکټران نه و بیرته راغلم راستن کور ته هیڅ ډاکټر ته لاړ.
خو د کورنۍ چارو وزارت چې په خارونو کې د ګرځبندیز د پلي کېدو مسولیت لري وایي
څارنه به لا جدي کیږي، خو ناروغان او یو شمېر نور هغه کسان چې د دغه وزارت په اعلامیه کې یاد شوي استثنا دي. د دغه وزارت مرستیالې ویاندې مروي امینی ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه کسان چې صحي خدمات ته ضرورت لري، یعنی مریضان او ناروغان چې صحي موادو ته ضرورت لري، دا استثنا دي. تر هغه دې چې موږ اعلامیه خپرې کړي تر څو خلک په دې سلامه پوهاوی ورکړو، پولیس ته هم په دوامداره توګه زموږ ګزمو ته همدغه لست ورکړل شوی ده. تاسو به پرته له دغه لسنه هېڅ چا ته اجازه نه ورکوئ. زه به هېوادوم چې پولیس تاسو سره هڅه زه پوهېږم چې ګیله کوي، د پولیس سره خفه دي، پولیس وایي چې بس نن مو سره کېږي، دا برخورد به زموږ هره ورځ جدي کېږي.
ښاغلی امینی وایي د ګرځبندیز یا قرنطین سرغړوونکو سره به د پولیسو له لوري جدي او قانوني چلند کېږي. دیار لاس ورځ وړاندې د افغانستان د دولت لوري په کابل ښار کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز وزسه چې لا هم په سمه توګه په ښار کې د خلکو لوري نه مراعت کیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ایران د غیر اوپک یا هغه هیوادونو چې د سازمان غړي نه دي د هر ډول غونډې د جوړېدو مخالفت کړی دی. د ایران د تیلو او نفتو وزیر ویلي په مارکیټونو کې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره دا ډول غونډې دومره ګټه نشي رسولی. په وروستیو کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله دغه راز د تیلو بیې هم رالویدلې. سالم محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د ایران د نفتو وزیر بیژن زنګنه وایي د اوپیک او غیر اوپیک د وزیرانو د راروانی غونډې په اړه مبهم شرایط ورته د سختې اندېښنې وړ دي. زنګنه دا خبره په یوه لیک کې پرون د اپریل پر ومه د الجزایر د نفتو وزیر ته لیکلې چې د اوپیک سازمان مشري کوي او رویټرز اژانس هم دا لیک کتلی دی. بیژن زنګنه وایي د داسې غونډې تنظیمول چې د تیلو مارکیټ ته کومه څرګنده او مجموعي ګټه ونه رسوي تر پیل مخکې به د ناکامۍ د پیغام په معنا وي. د ایران د نفتو وزیر لیکلي دا ډول غونډه به د مارکیټونو بیې لا پسې ټیټې کړي. د رویټرز اژانس په حواله سعودي عربستان، روسیه او د تیلو د تولید نور متفقان چې د اوپیک جمع په نامه یادیږي دا اونۍ په خپله غونډه کې په شدید ډول د تیلو د تولید پر کمولو موافقه کوي، خو په دې شرط کې د امریکا متحده ایالاتونه او ګڼ نور هیوادونه د بیو له لوړېدو سره د مرستې لپاره د خپلو تیلو د تولید پر کمولو سلا سي. د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو بیې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ټیټې سوې دي. په پام کې دا د اوپیک جمع غړي هیوادونه د پنځمې په ورځ په یوه ویډیوي کانفرنس کې پر دې موضوع خبرې وکړي. دا وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره اونۍ وویل ریاض او مسکو منلې چې د خپلو تیلو تولید به د ورځې له 10 میلیونو تر 15 میلیونو بیرلو راکموي چې د نړۍ د تیلو د بازارونو په سلو کې له 10 تر 15% برخه جوړوي.
او په جاپان کې د اولمپیک د دوبنیو لوبو مشال د خلکو له سترګو لرې شو او معلومه نه ده چې بیا کله نندارې ته ایښودل کېږي. دا وروسته له هغې چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه سیشن بی بیړنۍ حالت اعلان کړ او د خلکو پر راټولېدو یې بندیز ولګاوه. سفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
دی اولمپیک فلیم ریپرزنټس اور هوپ فور ا بیټر فیوچر.
د اولمپیک د نړیوال کمیټې مشر او د اولمپیکی لوبو یو پخوانی اتل توماس باخو چې د اولمپیک د مشال اهمیت بیانوو او ویل چې دا مشال دی ویخې راتلونکي لپاره د هیلو استازولي کوي. دا هماغه ورځ چې د اولمپیکی لوبو لټاټوبي د یونان له اولمپیا ښارګوټي د اولمپیک مشال بالا او جاپان ته سفر پیل کړ. د مارچ شپږشتمه وه چې د اولمپیک مشال د جاپان شمال ختیځ فوکوشیما ته ورسید. که څه هم د 2020 کال اولمپیکی لوبې د کرونا وایروس خاطر یو کال شاته واچول شپې، خو مشال یې له دې پریکړې وختي خپل سفر جاپان ته پیل کړی و. د اولمپیک مشال د جاپان په شمال ختیځ ښار فوکوشیما کې 2 ورځې نندارې ته وړاندې شو. خلکو سره له دې چې جاپان د کرونا وایروس له لوړ خطر سره مخ دی بیا هم د مشال ننداره کوله. بلاخره ورسته له هغه چې د سیشن بپورس د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د کرونا وایروس په خاطر بیړنۍ حالت اعلان کړ، د مشال ننداره هم په خلکو ودرېده. د مشال د ګرځولو د مراسمو برابرونکو اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې اوس یې د اولمپیک مشال یو داسې ځای ته انتقال کړی چې خلکو ته یې آدرس نوی معلوم او نندارې ته ورټول نشي. د اولمپیکی لوبو زوړ تاریخ تر 3000 کلونو اوړي، خو په معاصر تاریخ کې په 1896 کال کې لومړنی اولمپیکی لوبي وشوي. د دغو لوبو له مهمو سمبولونو همدا د مشال بلول او بل ساتل دي. روایتونه داسې دي چې د اولمپیکی لوبو مشال تل روښانه پاتې وي، او په تېره بیا چې د اولمپیک لوبې کېږي په هیڅ وجه دا مشال مړ کېدو ته نه پرېښودل کېږي. د اولمپیک مشال تل د هغو لوبغاړو، پېژندل شویو څیرو او ستورو په لاس وي چې کارنامو ته ټول ګوته په غاښ وي.
د غرض د یادونې وړ بولو چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله په نړۍ کې د مثبتو پېښو شمېر 1.5 میلیون نو ته رسېدلی، شاوخوا